درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د هند بهرنیو چارو وزارت ډیلی ته د طالبانو د حکومت د روغتیا وزیر له سفر یوه ورځ وروسته اعلان وکړ چې هند به د افغانستان د درملو اړتیاوې په اوږدمهاله ډول پوره کړي. دغه اقدام د دې لپاره شوی چې څو پر پاکستان د افغانستان د درملو د وارداتو اتکا کم شي. د هند د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې د هند او افغانستان د روغتیا وزارتونو ترمنځ د یوې ګډې کاري ډلې د جوړېدو خبر هم ورکړی دی. خبر پاڼه زیاتوي چې هندي چارواکو د بشري مرستو د دوام او د طالبانو تر ادارې لاندې له افغانستان سره د روغتیایي همکاریو د پراخولو پر ژمنې ټینګار کړی دی. له پولیو پاک افغانستان مؤسسه خبرداری ورکوي چې ټول کسان چې د افغانستان، پاکستان او ایران ترمنځ تګ راتګ کوي باید د پولیو پر ضد واکسین شي. دغې مؤسسې نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د پولیو واکسین باید د هر عمر کسانو ته د افغانستان د داخلېدو او وتلو پر مهال په سرحدي دروازو کې ورکړل شي. تر دې وړاندې هم دغې مؤسسې ټینګار کړی و چې له پاکستان څخه راستنېدونکي ماشومان باید د پولیو پر ضد واکسین شي څو د پولیو ویروس د خپرېدو مخه ونیول شي. راپورونه وایي چې سږ کال په پاکستان کې د پولیو مثبتې پیښې زیاتې شوې دي چې له امله یې د پولې دواړو غاړو ته د ویروس د لیږد او د عامې روغتیا د خطرونو په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. افغانستان هم سږ کال د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت کړې دي چې یوه یې په بادغیس او بله په هلمند ولایت کې وه. پنځه پاکستانی پولیس نن سه‌شنبه په خیبر پختونخوا کې د هغوی پر موټر د کمین چاودنې او ډزو په برید کې ووژل شول. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د سیمه ییزو پولیسو په وینا د پولیسو پر موټر لومړی په لاس د جوړې شوې چاودیدونکې وسیلې برید وشو او وروسته بریدګرو پرې ډزې وکړې چې په پایله کې څلور پولیس او د هغوی موټر چلوونکی ووژل شول. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی، خو تحریک طالبان پاکستان په دې سیمه کې فعالیت لري. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف دا برید غندلی دی. برید د خیبر پختونخوا ایالت په کرک ولسوالۍ کې شوی، هغه سیمه چې تر دې مخکې تر ډیره د وسلوالو له بریدونو خوندي بلل کېده. اروپایي اتحادی او ډنمارک د امریکا له لوري ګرینلند لپاره د ځانګړي استازي پر ټاکلو انتقاد وکړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د تېر یکشنبه په ورځ د لویزیانا ایالت والي جیف لینډري د ګرینلند د چارو لپاره د خپل ځانګړي استازي په توګه وټاکه. د امریکا ولسمشر وایي ګرینلند چې د ډنمارک یوه کورواکه سیمه ده، د خپل ستراتیژیک اهمیت او مدني سرچینو له امله باید د متحدو ایالاتو برخه شي. د ډونالډ ترامپ د اقدام د ډنمارک د صدر اعظم میتی فریدریګن او د ګرینلند د صدر اعظم یانس فریدریک نیلسن سخت غبرګون راوپاروه. هغوی په یوه ګډه اعلامه کې وویل تاسو نشئ کولی بل هیواد له خپل ځان سره یو ځای یا زمیمه کړئ، حتی که د نړیوال امنیت دلیل هم وړاندې شي. دوی زیاته کړه چې ګرینلند د ګرینلند د خلکو ملکیت دی، امریکا باید د ګرینلند کنټرول په لاس کې ونخلي. او د افغانستان د والیبال د ښځو لوبډلې د دوشنبه په ورځ د منځنۍ آسیا د ښځو د والیبال په اتلولۍ کې خپله لومړنۍ بریا ترلاسه کړه او په یوې مهمې ګروپي سیالۍ کې بنګلادیش ته 3-1 ماتې ورکړه. دا مسابقه د مالدیف په پلازمینه مالی کې وشوه، هغه ښار چې د یوې اونۍ په مخه د دې سیمه ایز تورنمنت کوربتوب کوي. تر دې مخکې د افغانستان لوبډلې دوی پرله پسې سیالۍ پر قرغیزستان او کوربه مالدیف بایللې وې. د خبرونو پای. خاغلو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. افغانستان کې د نجونو په عالي تحصیلاتو بندیز درې کلن شو.
هر ورځ په دې امید تیروم چې پنتون به بیا شروع شي او زه به خپل هیلو ته ورسیږم.
د خوست د قلندر ولسوالۍ د خلکو حال هم اخلو.
د دې موږ د اوبو د چکلو ستونزه ده، یو نیم سړی اقتصاد کې لکوي، هغه د ځوندې پوره شخصي برمه جوړه کړي، یو ټول خو اقتصاد بروبار نه ده.
د کندهار د ډنډ ولسوالۍ یوه سیمه د ځوانانو په میله ځای بدله شوې.
Oh, my God.
نور مطالب او ریپورتونه هم لرو، را سره پات شي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د نجونو په لوړو زده کړو د بندیز درې کاله پوره شول. د طالبان حکومت د لوړو زده کړو وزارت د 1400 لومړي کال د جدي په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې تر بل امر پورې نجونې پوهنتونونو ته د تګ اجازه نه لري. یو شمېر له زده کړو پاتې محصلین نجونې وایي که څه هم ډېرې هیلې یې لرلې چې نیمګړې زده کړې به یې بشپړې شي، خو په خبره یې پرله پسې بندیز یې د زده کړو د دوام په هیلو خاورې اړولې دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې د نجونو په لوړو زده کړو د بندیز درې کاله لا هم د پوهنتونونو دروازې د نجونو په وړاندې تړلې دي. که څه هم د طالبانو حکومت دا لنډمهاله پرېکړه بللې وه، خو ظاهرا په اوږدمهاله پرېکړه بدله شوې ښکاري. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د 1401 لمریز کال د جدي په لومړۍ نیټه اعلان وکړو چې تر بل امر پورې نجونې پوهنتون ته د تګ اجازه نه لري. هغه اعلان چې زرګونه نجونې له لوړو زده کړو بې برخې کړي. یو شمیر له زده کړو پاتې شوي محصلین نجونې وایي که څه هم ډېرې هیلې لرلې چې نیمګړې زده کړې به بشپړې کړي، خو په خبره یې پر لپسې بندیز یې د زده کړو د دوام په هیلو خاورې اړولې. مخکې د ننګرهار پوهنتون یوې محصلې مروه احمدزی ازادي راډیو ته وویل:
هر ورځ چې سهار شي د پوهنتون د تک خاطرې مسترګو ته شي. هر ورځ په دې امید تیروم چې پوهنتون به بیا شروع شي او زه به خپل هیلو ته ورسېږم. اوس چې ګورم ورځ تر بلې مې هیلې یوه یوه وژل کېږي او نور هیله نه لرم چې قلم او کتاب پلاس بیا پنتون د خپل هیلو د پوره کېدو لپاره درس وایم. هر څه ختم شول.
د کابل پوهنتون د انجینرۍ پوهنځي د څلورم کال یوې محصلې د نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل د راتلونکي لپاره ډیره هیله لرله.
بلکې موږ داسې فکر کوو چې په دې اونۍ دې میاشتې هم په دې کال کې به پیل شي، ځکه چې نظام د امر ثانی په حق له دوی ویل چې په نږدې راتلونکي به پیلېږي، مګر دغه نږدې راتلونکی په ډېر لرې راتلونکي تبدیل شوی دی چې اصلاً موږ که چېرته مخکې هیله مند وو د وخت په تېرېدو هیلې له لاسه ځي او فکر نه کوم چې پیل به شي، ځکه دوی له دومره وعدو سره بیا هم په دې ونه توانېدل چې موږ لپاره د زده کړو زمینه وسایت کړي.
دوی وایي که څه هم طالبانو په لومړي سر کې په دوی حجاب جبري کړو، دغه راز د هلکانو نجونو ترمنځ ټولګي جلا کړل. آن دا چې په یو شمېر ولایتونو کې د نجونو او هلکانو محصلینو لپاره پوهنتون ته د ورتګ وختونه هم بیل کړل، خو د دوی په وړاندې د پوهنتونونو د دروازو تړل هغه څه وو چې د دوی ټولې هیلې په سین لا وکړي. د طالبان حکومت درې کاله وړاندې داسې مهال نجونې له لوړو زده کړو راوګرځولې چې له وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په ثانوي زده کړو هم بندیز لګولې او هاوژمنه یې کړې وه چې په دې اړه به د یو میکانیزم له رامنځته کېدو وروسته نجونو ته د ثانوي زده کړو اجازه ورکړي، خو د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي وایي د څلورو کلونو په تېرېدو لا هم دغه میکانیزم نه دی رامنځته شوی. د طالبانو د حکومت بیان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې وړاندې د روان کال په اګست میاشت کې تلونی او خصوصي ټلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي وو چې په دې مسله لا هم کار روان دی ترڅو کرا شرعي جواز ترلاسه شي. د غراز غنو طالب چارواکو ویلي چې په افغانستان کې د نجونو په زده کړو د بشپړ بندیز اراده نه لري، بلکې هڅه کوي داسې چوکاټ برابر کړي چې د دوی په وینا اسلامي ارزښتونه پکې مراد شي، خو داسې ښکاري چې دغه بندیز د طالبانو د حکومت د تګلارو یو برخه ده. د اسلامي همکاري او سازمان ګڼ شمېر نړیوالو بنسټونو او اسلامي هیوادونو بیا د نجونو په زده کړو بندیز له اسلامي نصوصو د طالبانو خپل تعبیر بللی او ویلي دي چې په نارینه او نجونو دواړو دینی او عصري علوم فرض دي. دوی وایي ښځې د ټولنې نیمایي برخه ده او حق لري چې په ساینسي، طبي، انجینري، تخنیکي او آن امنیتي او پوځي برخو کې د زده کړو زمینه ورته برابره شي. د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو ټولنې په 2023 کال کې په یو اعلامیه کې ویلي وو چې په لوړو زده کړو د طالبانو د بندیز له امله شاوخوا 70,000 نجونې له زده کړو بې برخې شوي، او دغه راز د افغانستان د 1,000 پوهنتونونو له ډلې 30 خصوصي پوهنتونونه د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف او د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یونسکو د اکتوبر په اتمه په یو ګډ راپور کې خبرداري ورکړ چې که د نجونو په زده کړو د طالبانو بندیز دوام ومومي نو تر 2026 کال پورې به افغانستان شاوخوا 9.6 میلیارد ډالر اقتصادي زیان وکړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ایران او افغانستان ترمنځ پر پوله د سخت یخنۍ له امله د یو شمېر افغانانو د مړینې له راپورونو وروسته یو شمېر چارواکو خبر ورکړی چې د دوړو هیوادونو په ګډه پوله کې د 2000 څخه د زیاتو افغانانو ژوند جوړلې دی. د ایران دولتي خبری آژانس ارنا د خراسان رضوی ولایت د تایبات ښار د عمومي څارنوال حجت صدیقی له قوله لیکلی چې دغه ناقانون افغان کډوال د ایران او افغانستان د پولې په شمال ختیځو سیمو کې د سختو واورو او توپانونو له امله بند پاتې شوی وو. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د کندوز ولایت یو اوسیدونکو وای د خور یو ځوان زوی د افغانستان او ایران پر پوله د سړې هوا له امله مړ شوی. هغه چې نه غوښتل نوم یې پر راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې خورین یې شل کال عمر درلود او د بیروزګاری او غربت له امله ایران ته د کار د پیدا کېدو په تکل روان شوی وو.
از ما خورین د اقتصادي ستونزو بیکاری له امله ایران ته روان شوی وو. اوس موږ خبر شوو چې یو شمېر افغانان د سخت یخنۍ له امله په لاره کې مړه شوي دي. همدا پرون یې پلار ته چا خبرو کړی و چې زوی یې مړ شوی دی. موږ ټول ډېر خفه وندې منیو. دغه ټلیفون ته چې هر څومره زنګونه وهو ټلیفون یې بند راځي.
د هرات د غوریان ولسوالۍ اوسیدونکو خیر الله وایي د دې ولسوالۍ 15 ځوانان چې د اقتصادي ستونزو له امله ایران ته روان شوي وو تازه د سخت یخنۍ له امله په لاره کې مړه شوي دي.
متاسفانه در ولسوالۍ غوریان ما 5 تن از اعضای خود را دست دادیم در راه رفتن به ایران در هوای سرد به خاطر معیشت خانواده و مشکلات اقتصادی که داشتند. اینا مجبور بودن که از راه قاچاق به کشور ایران برن. متاسفانه در نزدیکی مرز تایباد و اسلام قلعه در اثر شدت سرمای زمستان و برف و باران جانهای خود را دست دادم.
د ایران او افغانستان ترمنځ پر پوله د سخت یخنۍ له امله د خزو او ماشومانو په ګډون د لزګونو افغانانو د مړینې له راپورونو وروسته اوس تازه ځینې ایرانی چارواکو اعلان کړی چې له 2000 زیات افغانانی له مرګ ژغورل دي. د ایران دولتي خبری اژانس ارنا د یک شنبه په ورځ د دسمبر 20مه د خراسان رضوی ولایت د تایبات ښار د عمومي سرنوال حجت صدیقی له قوله راپور ورکړی چې 2016 افغان وګړي ایران ته د ناقانون اوښتلو پر مهال د سخت واورو ورېدلو له امله په سرحدي سیمو کې بند پاتې شوي وو. نوموړي ویلي چې د ایران وسلوالو سرحدي ځواکونو د دغه کسانو له پیژندنې سمدستي وروسته د دوی د ژغورنې عملیات پیل کړل او ژغورل شویو کسانو ته لومړني روغتیایي خدمات او بیړنۍ مرستې ورسول شوې. هغې ویلي چې د دغو کسانو له روغتیایي وضعیت ښه کېدو او د قانوني بهیر تر بشپړېدو وروسته دوی بیرته افغانستان ته لیږدول شوي دي. د ایران دغه قضایي چارواکي خبرداري ورکړی چې له ناقانون او ناامنو سرحدي لارو تیرېدل ډېر خطرناک دی او د ایران د قوانینو له مخې به له دغه کسانو سره جدي چلند وشي. دا په داسې حال کې ده چې د دسمبر په 19مه د هرات ځینو سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې ایران ته د اوښتلو پر مهال د سخت یخنۍ له امله لسګونه افغان کډوال مړه شوي دي. خو په هرات کې د طالبانو د حکومت د والي ویان بیا په رسمي ډول د درې کډوالو او یو شپون مړینه تایید کړې وه. محمد یوسف سعیدی د دسمبر 16مه د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس ته ویلي په دې اړه لا هم څېړنې روانې دي او ښایي یو شمېر کسان له پولي اخوا مړه شوي وي. خو نوموړي تازه د ژغورل شویو کسانو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته په وروستیو څو کلونو کې په دې هېواد کې د بېوزلۍ بېکارۍ او اقتصادي ستونزو د زیاتېدلو له امله ایران ته د افغانانو کډوالي ډېره شوې. سره له دې چې له ایران اوس مهال د افغان کډوالو ایستلو لړۍ لا چټکه شوې او ایران دغه راز افغانانو ته د ویزو ورکول هم محدود کړي، خو ډیری افغانان هڅه کوي چې په سختو قاچاقي لارو هغه هیواد ته ځانونه ورسوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنری یونیچیار ویلي چې په ایران کې د افغانانو وضعیت ورځ تر بلې بې ثباته کیږي او ډیری افغانان لا هم د تبعیض او ځورونو سره مخ دي. یونیچیار د غره د دسمبر په 19مه په خپل راپور کې ویلي و چې د روان 2015 کال له پایله تر اوسه له ایرانه له 1.8 میلیونه ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس 21 او 25 مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
افغانستان ته یو شمیر تازه ستانه کړل شوی کډوال وای د ژمی په سړه هوا کې بے سرپنا او سختو شرایطو کې دی. دوی چې تازه له ایران او پاکستان ستانه کړل شوی ازادي رادیو ته یو ویل چې ل خپل کورنیو کوچنیانو او میرمنو سره د هیواد په بیلابیلو سیمو کې له هیڅ ډول مرستو پرته په بد حالت کې دی او د کورنۍ اکثره غړي ناروغان شوی دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د پاکستان لمردان نه د افغانستان ننګرهار ولایت ته 15 ورځې وړاندې په زور ایستل سوی 40 کلن نعمت الله دی چې وایي له خپلې 6 کسیزې کورنۍ سره په ډېر سخت او د ژمي په دې سړه هوا کې په یو غیر مناسب سرپنا کې په داسې حال کې ژوند کولو ته اړ سوی چې د کورنۍ 8 ماشومان او ښځې په بېلابېلو موسمي ناروغیو اخته دي. د ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې کورنۍ 40 کاله ژوند کړی او دا لومړی ځل دی چې افغانستان ته راغلي.
د پاکستان له خیبر پختونخوا ایالت د افغانستان کونړ ولایت بل راستون سوی 3 کلن جان محمد هم ورته شکایت لري او وایي چې په بشپړه توګه بې سرپنا او له خپلې 12 کسیزې کورنۍ سره په بد حالات کې دي او په خبره یې شاوخوا یو میاشت مخکې په زور را ایستل شوي دي. د ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان کې د او کورنۍ 3 لسیزې تیرې کړې دي.
مشکل دا و چې زی ولی ولا مګنه بس هتي ډیر واسي ته باندې میزان تر خلاص ک هدي نور نه سپلار مور می مریضان هتي راته زیږي بس تا ونی سي او په املی مم راغلي د وس سربره دا داسې یو خو مزدوري نه پیدا کیږي کور کچا دراته بس مجبوری دغه داسې نظم کړره ما کار دی خدای پیدا کی مزدوری اب ډیر بزور را استل کیږي او سي ډړېوال کو ما کور سره وکی ما ته هیڅ سم نه دی ملاو شو
خو واسي له پاکستان راستنه کړل سوی افغانان بلکه له ایران په زور ایستل سوی افغان کډوال هم د ورته وضعیت لامل شکایت کوي. د ایران له تهران د افغانستان سرپل ولایت ته تیرونه راستون کړل سوی 25 کلن نجیم چې د درې ماشومان پلار دی ازادي رادیو ته وویل
دغه بدبختی گزارونه کړم ولې زیات نگرانه اسمه دغه ازیت از دغه ما چیکار کنیم دغه ما ته ایران 13 سال مونده و
ډیر بدبختی گزاره کو ډیر اندیښمن یو ډیر ازیت یو من ایران کې دیال لاس کال ژوند وکړه خو دلته هیڅ یو بلدی نه دی ډیر ستونزو سره مخ یو نه د خوراک سشته په نړیوالو ادارو مو غوښتنه ده چې من سره دې مرسته وکړي چې له لوګي نه مړ نه شو.
دا په داسې حال کې ده چې تازه له طالبانو د حکومت کډوالو وزارت اعلان کړی چې په روان 2025 کال کې له کونډو هیوادونو ځانګړې توګه ایران او پاکستان نږدې 3 میلیونه افغان کډوال ستنه شوي دي. د دې وزارت وین عبدالمطلب حقانی د یک شنبه په ورځ د دسمبر په 20مه د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د دې هیواد سربیره له ترکیه هم د افغانانو د ایستلو بهیر پیل شوی دی. بل خوا د کډوالو چارو ته د طالبانو د حکومت تر رسیدنې کمیسیون د یک شنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه شمیرې خبرې کړي چې ښایي په یو ورځ له پاکستان نه 15000 سلطنه او له ایران نږدې 2000 افغانان د هیواد له بیلابیلو لارو ورستانه کړل سوي دي. د بشري حقوقو ځینې فعالان د افغانستان اوسنیو شرایطو او د زمي سوړ موسم کې د زرګونو افغان کډوالو په زور استنول د هر ډول بشري او کډوالو قوانینو خلاف بولي. د دې جلې د بشري حقوقو د اتحاد غړي فهیم فرواک ازادي راډیو ته وویل د کډوالو قربه هیوادونه د سر تر سره دا بهیر ودروي او په خبره د بشری رامنځته کیدونکي نورین مخاوني سي
په داسې حال کې چې حالت امنیت او اقتصاد دواړه نړیدلې دي د خلکو جبري ستنول د بشری حقوقو او کډوالو د نړیوالو اصول او ښکاره نقض دي. قربه هیوادونه باید جبري اخراج ودروي سمج کډوالو او هیوادوالو خوندیتوب تضمین کړي او انساني او قانوني حل لارې غوړي. دا د انسانيت ازموینه ده نه یوازې د مهاجرت مسأله.
د یادونې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري UNHCR هم د جمعې په ورځ د دسمبر په 19مه په خپل کلنی راپور کې ویلي و چې په 2015 کال کې لکتر لګا 2.8 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستانه افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. د راپور له مخې 1.8 میلیونه افغانان له ایران او
3,90,000 نور له پاکستان استل سوی دي د ملیونونو افغانانو د بیرته ستنولو راپورونه داسې وخت خبريږي چې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو په ګډون بیلابیلو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بد بشري وضعیت اړوند راپورونه ورکړي او د اندېښنې څرګندولو ترڅنګ ټینګار کړی چې د دې کډوالو بې ساري وضعیت ته د رسیدو لپاره ملیونونو ډالرو ته اړتیا ده، خو د افغانستان بد اقتصادي وضعیت او د هیواد ته د نړیوالو مرستو کمېدو دا وضعیت لا پسې خراب کړی دی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلر ویش ساته.
د خوست ولایت د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي د ژوند په بیلابیلو برخو کې له ګڼو ستونزو شکایت کوي. دوی د څښاک پاکې اوبه یا د سیمې ته د غځېدلې لارې جوړېدل، د روغتیایي کلینیک اکمال او تجهیزول له خپلو مهمو اړتیاوو بولي. د خوست قلندر له هغو ولسوالیو څخه ده چې په تیرو دوو لسیزو کې هلته د ناامنیو او لوړو امنیتي ګواښونو له کبله د پام وړ کارونه نه دي شوي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د خوست د قلندر د لری او غریز سیمې اوسیدونکي وایي چې په ډیرو برخو کې د ژوند هغه لومړنیو اړتیاو ته هم لاسرسی نه لري. دوی تر ټولو مهمه د څښاک اوبو ستونزه یادوي او زیاتوي په څارویو لاندو خوړونو او یالو په غرونو کې خپلو آبادو کورونو ته اوبه راپورته کوي. یو تن قومي مخور حاجي ګل احمد مشال راډیو ته وویل
د دې موږ د اوبو د چکلو ستونزه دا ده، یو نیم سړی اقتصاد کې لخوي، هغه د ځون دپوره شخصي برمه جوړه کړي، یو ټول خو اقتصاد برابر نه دی، هغه د خوار نه خجوي، دوی د اوبه د دغه اوبه نه استفاده کوي او بیا که موږ ته محسوسات دولت دا اوبه موږ ته دی یو د خدمت کې دی، یو د پایپ د لیارې لکه اوس دغه ساحه چې نه لري د دې چینې نه دی، یو د پایپ د لیارې موږ ته دا خدمت کېږي چې د اوبه موږ ته یوې ذخیرې ته لوړې شي، د ذخیرې نه بیا کلي ته تقسیم.
د قلندر اوسیدونکي زیاتوي د سیمې روغتیایي کلینیک هم ځانګړې ودانۍ نه لري. دوی همدارنګه په کلینیک کې د دوا درملو او روغتیایي کارکوونکو د کمښت ستونزه هم یاده کړه. یو بل ځایي اوسیدونکی ادا خان وایي
میک کلینیک اوس پرسیخ په حال نه دی، په کورو کې مې بس کلینیک کلی کور ته بدل کو، کلی بل کور ته بدل کو او نه صحیح رسده ډاکټرون کړای شي، نه ډاکټر داسې ډاکټر شته چې میک ته کلینیک جوړ شي. ځمې ورته وقف کړی دی نو وشه میک بلک په سلخت کې شو، د خلک بلک په سلخت کې شي.
د خوست د قلندر د غریزي سیمې اوسیدونکو وړاندې ویل دوی د غرونو په ډډو کې ډېرې لږې کرنیزې ځمکې لري، خو هغه هم د سیلابونو او خوړونو خوندي نه دي. دوی له اړوندو ادارو غواړي چې ځمکو لپاره استنادي او محافظتي دیوالونه جوړ کړي. یو بل ځایي اوسیدونکي بیت الله باوري وویل
که دلته استنادي دیوالونه جوړ شي لیکن خوړ غوړې ته موږ ډېر هم ځکه لرو، هغه به بیرته جوړه شي، تکیا به شي، که جوړ نه شي چې څومره وړې دا خو تی وړې د نورې وړې یو دو چند وړې د در درې پټی شته چې دوه جربه درې جربه یو پټای دی، هغه دولل مخ نشته اوس خوړ وړې در ټوله.
بلوری ته د سکتوري ادارو مسؤلین چې خلکو لپاره د ژوند په بیلابیلو برخو کې د اسانتیاو د برابرولو مسؤلیت لري وایي دوی ته هغه سیمې لومړیتوب لري چې په خوا پکې زیات کارونه نه دي شوي. د اوبو د تنظیم د برخي عامر محمد حکیم وویل
اساسي هدف له دغه پروژو څخه دغه دی چې یو خو او خلکو ته کار وشي چې په تیر کې کار نه دی ورته شوی، یعنی پار د پار له هر لحاظه له پرمختګ څخه پاتې شوی دی. او بل خبره دا وی چې چیرته چې سطحي وبشتون ولري، یعنی سطحي وب په ډیره پیمانه سره وي، د اوبو د ذخیره کولو امکان زیات وي، د زرزمینیو به تخویل لپاره موږ دغه چک ډیم انتخابو.
یاد دیوی د خوست قلندر غریزه ولسوالی هم د دې ولایت له هغو سیمو ده چې په تیر کې د لوړو امنیتي ګواښونو له کبله پکې د پام وړ کورونه نه دي شوي او خلک یې د ژوندانه په بیلابیلو برخو کې له ستونزو او نیمګړتیاو سره مخامخ دي. د قلندر اوسیدونکو په بیا بیا له اړوندو ادارو او یو شمېر نړیوالو بنسټونو څخه په یاده سیمه کې دوی لپاره د څښاک پاکو اوبو، روغتیا پوهنې او د ځنګلونو د بیا احیا په برخو کې د عملي اقداماتو غوښتنې کړې دي.
له خبرونو ورآخوا
د قندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ ریک سیما د زرګونو ځوانانو د ژمنیو میلو او تفریح ځای ګرځېدلی دی. له قندهار سربیره د افغانستان د ګڼو نورو جنوبي ولایتونو اوسیدونکي هم د ځای ته د تفریح لپاره ورځي. دوی وایي ریک سیما کې د ګڼو سیمه ییزو دودیزو او ورزشي لوبو ترڅنګ د بیلابیلو او لوړو ماډلونو موټرو نندارې او سیالۍ هم کوي. د د دې سیمې ننداره او له ځوانانو سره خبرې د فیروزی عزیزی په دې ریپورت کې اورو چې د ځوانانو په غږ پیلېږي.
د کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ ریکسیمه هغه چې هر اونۍ د بیلابیل ولایتونو په ځنګړي ډول د جنوبي ولایتونو ګڼ شمېر ځوانان د پاخو مرکزان او له دوی سره ماشومان هم میلې ته ورسي. د دې ولایت ځینې اوسیدونکي وایي ریک چې ابراهیم خلیفه بابا زیارت ته څیرمه پراخه او د شګو په غونډیو سنباله سیمه ده، د نورو موسمونو په پرتله د هوا په سړېدو په ځنګړي ډول زمي کې د تفریح او لوبو تر ټولو ښه او مناسب ځای دی، ځکه په خبره یې وړي کې شګې سختې ګرمې او خلک ورتلای نسي. د کندهار ښار د عینو مینې اوسیدونکی میرزا ولی چې تقریبا هر جمعه خپلو ملګرو سره دې سیمې ته ځي، ازادي راډیو ته وویل
موږ د جمعې په ورځ ورځو، کله چې جمعې سي بیا موږ ځو هلته تپیکو د ملګرو سره هلته ورځو. زموږ دوستان هم ځینې وخت ځي هلته تپریکي، د خلکو ګڼه ګوڼه بیخي تېرېږي، ډېر موټران و په ډلو ډلو سره ځوانان هلته، نو دغه ځای د فضا څخه ډېر خوند اخلي او کله چې دوی داس په اتفاق ناستې په یووالي ناستې بیا بیخي بیل خوند کوي. پخوا هم خلک ورتلل، خو اوس چې دا کوم وخت دا سوشل میډیا باندې ډېر د دغه ځای ویډیوګانې وایرل شولې او په زیات اندازه سیلانیان دلته راغله وګرځېدل، نو اوس دا ځوانان هلته د
د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی او د یو دولتي روغتون ډاکټر چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې دا سیمه هغو کسانو لپاره د زمي په موسم کې د ستړیا لرې کولو او تفریح ښه ځای دی چې په خبره یې د ده په شان اکثره وخت په دندو بوخت وي. د زابل ولایت یو اوسیدونکی چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي او له خپلو دولس ملګرو سره دې سیمې ته په میلت للی، ازادي راډیو ته وویل د ګرانبیا موټر او بیلابیلو دودیزو لوبو تر څنګ د ځوانانو میلې او مجلسونه ورته ډېر په زړه پورې دي.
فوټبال هم کېږي، نو هغه غېږ چې دغه بیا تر ټولو داسې وطني شکل ورکوي دا د غېږ ورزش، دغه یو غېږ د تر څنګ دغه ځوانان بیا په ریګو کې د موټرانو خپل مسابقې هم کوي، ډېرې ځوانان د خپل دیګونه د سهاره سره وړي خپل دیګونه پخي.
خو د موټرو د نندارې څنګه وي؟ سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالغفار لنډه توضیح ورکوي. د کندهار ریګ میله ځای ته له هلمند ولایت ورغلی نعمت بیا وایي که څه هم دوی ریګ ته ځي خو په خبره یې ډېر کله له دې امله خوشینه وي چې د کورنۍ ښځینه غړي د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله داسې میله ځایونو ته نصیب یوولی.
هغه ځوانان چې په ریګو کې د کښېناستلو په ریګو کې د قدم وهلو سره علاقه لري هغوی ځي. بله خبره دا چې کورنۍ هم نسي تلای، یوازې نارینه ځي. بیا هم په زیات شمېر ځوانان د اونۍ په دوو ورځو کې راځي او دلته خپل منځي مجلسونه مختلفې لوبې ترسره کوي.
طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته له تیرو څلورو کلونو راهیسې د تعلیم او کار په ګډون پارکونو او میله ځایونو ته د تګ په ګډون په ښځو او نجونو په ګڼو نورو برخو کې هم محدودیتونه لګولي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه چې د کندهار ریګ سیمې ته په اونیزو ډول څومره کسان ورسي، کوم مشخص قوانین لري یا دا چې آیا مسؤل کسان هم ورته ګمارل شوي که نه. د کندهار ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس انعام الله سمنګانی نظر ولرو، خو نوموړي د ژمنې سره سره د راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ ریګ سیمه له کلیو او کورونو لرې او د طبیعي منظرو درلودونکې سیمه ده چې په شګو کې د موټرو ننداره یې ځوانانو ته ډېره په زړه پورې ده. راپور کې یو شمېر مرکز شویو کسانو ازادي راډیو ته وویل چې ډېری هلته د ښو او ثابتو موټرو د خوښولو او